پاکستان په تیر دوه کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نږدې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیر دوه کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستان پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستان پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغیزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلی دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبه کې راغلي دواړو خواوو د قرغیزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغیزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغیزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغیزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1,000 افغان کډوال له خوشې شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخت جمال پرون چهارشنبه کورنیو رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زنداني کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخت جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزني، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندني کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم خود له پشارت ویلي پوز په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړي ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګندپور او د عوامي نېشنل ګوند عملیات غندلي او د درېدو غوښتنه کړي ده. د عملیات چې وړ مورز د پاکستان د پوز لخوا په سیمه کې د دوی پروتوکول د ترهګرو د لمنځوړو په مخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولي دي. د دې عملیاتو پر ضد روس له هغې د باجوړ په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوز په ډزو کې د ووم ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوز د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبه نن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډلې ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډلې کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډلې کې وتلی ستوری عصمت الله عمرزی نن یو بل پر وړاندې لوبېږي. تاسو خبرونه واورېدل وړاندې سره د مطالبه اورېدلای شئ. د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی. د خزو د حقونو فعالان هم ورته څرګندونه لري او وای چې په افغانستان کې اوس د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره په کافي اندازه سازمانونه فعالیت نه کوي.
د ښځو لپاره جوړ سوي ډېر بنسټونه یا خو تړل سوي یا فعالیتونه ډېر محدود سوي دي.
پرون د جولای 1 د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ وه، خو ډېر افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي چې د انساني قاچاق لوونکو سره مخ کېږي. د دوی تجربې له دغو سفرونه څه دي؟
که ورسېږي خطر خو که ونه رسېږي نو داسې یو ځل بیا درته ورسېږي تر څو توان شکل نشه خپل ژوند به مخکې
یوسي. د دې سربېره د برسرو ورې شو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وايي په دې رسنیو کې د خبريالانو رسنیو د فعالانو نیول ګواخله او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو خپلواکي له جدي ګواخ سره مخ کړي. دا چې ولې او څنګه وړاندې به راپور کې راسره جزئیات واوري. د دې سربېره که وخت پات شو نور مطالب به هم راوخلو. ملتیا مغواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالي مو په تخنیکي چارو کې را سره تیار شوم. دی د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان پرون په اعلامیه کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې نیول شوي خبریالان او رسنیز فعالان ژر تر ژره خوشي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم لرې کړي. د طالبان د حکومت ویان زبیالله مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو مسلکه اصولو پر بنسټ ترسره شي. نور تفصیل سنکا کرناورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا AMSO د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستي نیول، ورته ګواښونه او پرې د محدودیتونو لګول په دې هېواد کې د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دېرشمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې خوشینونکې کړنې ترسره شوې دي. اعلامیه وایي رسنیز فعالان نوید احمد اصغری او مشتاق احمد حلیمی د بهرنیو سیریالونو د ژباړې او دوبلې په تور نیول شوي دي او تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. خو دا چې کله او چیرې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغه شان یو شمېر خبریالان په کابل، لوګر او خوست ولایتونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان دا چلند د بشري حقونو، ملي او نړیوالو تعهداتو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې رسنۍ د ټولنې غړېدلې سترګې دي او پر دوی سانسور او فشار د خلکو د اساسي حقونو له پامه غورځول دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي، خبریالانو ته د خوندي او خپلواک رسنیز فعالیت زمینه برابره کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم ختم کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ وي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په دېرشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مجاهد په کابل کې د مطبوعاتي مبارزې، تګلارې او ډیپلوماسۍ په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د رسنیزې تګلارې، تعامل او بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړي او رسنۍ زغم، سیاسي درک او ملي یووالي ته رابللي او ټینګار یې کړی چې له احساساتي چلند باید ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
سانسور دومره زیات شوی چې پرته له دې چې د طالبانو خبرې خپرې شي بل خبره نشته. خلک نور خپل غږ نشي پورته کولی، حقایق نه افشا کیږي. ټولې لارښوونې د دوی لخوا راځي. امر بالمعروف استخبارات یا پولیس باید له رسنیو سره وي او وګرځي تر څو څوک د دوی خلاف څه ونه وایي. ټولې رسنۍ د دوی تر واک لاندې دي. ان په هغو ځایونو کې چې چاودنې او انتحاري بریدونه کیږي، هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې تصویر واخلي.
که څه هم د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې خبریالان د دوی د دندو له امله نه دي نیول شوي، خو ورځ مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې په تېرو درې اونیو کې لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان په کابل او یو بل ولایت کې نیول شوي دي. په دې اړه د دې مرکز په اعلامیه کې ویل شوي و چې دا نیونې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا ترسره شوي دي او په نیول شویو دا تورونه لګول شوي چې نجونو لپاره یې ورکشاپونه جوړ کړي، له بهرنیو رسنیو سره یې تخنیکي همکاري کړې او غربي سیریالونه یې ژباړلې دي. دغه مرکز د دغو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. دغه شان دا نیونې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګواښ بللی و او زیاته کړې وه چې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. دغې ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي په تېرو 4 کلونو کې افغانو مېرمنو سخت کړاوونه ګاللي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغې ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تېر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمېر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو افغان له عمومي ژوندوي برخې دي. د بشري حقونو دغه کاره نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کړی دی.
د ښځو
د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملي فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وږمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا یې فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعالیت ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. چپري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوي دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابۍ په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیس واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، او د غراض یې دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو.
پرون د جولای 10 د انساني قشق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه په غیر قانوني لارو تګ ته زړه ښه کړی، د کوم ډول ستونزو او انساني قاچاق سره مخ شوي دي؟ تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
فکر وکړو چې قاچاقبرا انسانانو را مثلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. د چنغوالي نومي په راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړي او د امنیتي ستونزو او ګواښونو لامل اړ شو چې چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نوموړی وایي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون له بیلابیلو لارو څخه په ګټنې اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي، وایي: